السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2022 کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام سر ویلرو خو اول خبرونه له فرخندې اسد نه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کې بیجنګ او اسلام آباد په سی پیک اقتصادي پروژې د کار په تیزولو او افغانستان ته پر غزولو سلا شوې دي. په کالام کې د یو پل ماتېدو په پیښه کې د خیر ښېګڼې د ادارې دوه تنه مړه شوي او درې ژوبل شوي او د امریکا ولسمشر ویلي دوی به هڅه کوي د بخنه غواړم د امریکا مرستیالې ولسمشر ویلي دوی به هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په اړه د کمیشن نه وباسي. د خبرونو تفصیل. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 2مه بیجنګ ته د پاکستانی وزیر اعظم شهباز شریف ته دوه ورځېنی سفر وروسته په ګډ بیان کې ویلي چې دوی به د سی پیک په پروژو کار تیزوي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې شهباز شریف له ولسمشر شي جنګ پینګ او له خپل چینایي سیال لی کیچیانګ سره په ملاقاتونو کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي همکارۍ او ملګرتیا په ګډون پر سیمه ییزو او نړیوالو چارو بحث وکړي. دا د وزیر اعظم په هسته شهباز شریف چین ته لومړنی سفر دی. د خیبر پختونخوا په سیلانی سیمه کالام کې د یو پل ماتېدو په پیښه کې د خیر ښېګڼې د ادارې دوه تنه مړه شوي او درې ژوبل شوي دي. د کالام ځایي اوسیدونکي نصر الله کالامی نن مشال رډیو ته ویلي چې تېره ورځ ناوخته د کالام بوډی کمر سیمه کې د الخدمت فاونډیشن رضاکارو د کالام پر سیند یو پل جوړولو چې د پل رسۍ پرې وشلېده او 15 تنه سیند ته پرېوتل. دغه 15 واڼه د خیر ښېګڼې د ادارې الخدمت فاونډیشن کارکونکي وو چې په سیمه کې د سیلاب ځپلو سره په مرستو بوخت وو. د سیمې ضلع انتظامیه وایي چې د یو تن مړی او درې ژوبل تنان یې له اوبو راویستلي او د یو تن لټون روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د 13 اګست په میاشت کې په سوات او کالام کې سیلابونو د سیمې ګڼ د رابطې پلونه مات کړي دي چې زیاتره پکې ځایي خلکو په خپله جوړ کړي دي. په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو ضلعو کې د ګیس پرشر د کمی غیر اعلانیا لوډ شیډنګ خلاف پرون د نومبر په 2مه د عوامي نشر ګوند او د سیبي د سوداګرو د اتحادي انجمن تاجران لخوا د کوټه په سمنګلی روډ د ګیس دفتر مخ ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې ده. پر دغه وخت مظاهره کوونکو د ګیس محکمې د چارواکو خلاف شعارونه ورکول. د دوی وینا وه چې د ګیس غیر اعلانیا لوډ شیډنګ یې ژوند ګران کړی دی. پر دغه وخت عوامي نېشنل ګوند د کوټې جنرال سیکرټري نظر علي پیرلیزی مشال ریډیو ته وویل
دا دعوه کو دا باور کو چې موږ خپل کې چې ضرورت را پوره کا کینر را پوره کې روزمره درنه په پر هایپورټ چوکې زمر درنه په پر ایرپورټ چوکې زمر درنه په پر چلاغي زمر درنه په پر مشرقي بای پاس زمر درنه په پر مغربي بای پاس.
بلخوا د سوبي د سوي صدرن ګیس کمپنۍ یو چارواکي عزیز خان مشال ریډیو ته وایي چې د جیمي لوپل سره سم د ګیس استعمال زیات شوه دي. نو ځکه د خار په زینو برخو کې د ګیس پرشر کم شوه خو دوی کوشش کوي چې دغه مسله زر هوار کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د لاریونونو نن اوومه ورځ ته لانګ مارچ د اکتوبر په 28مه له لاهور پیل شوی و. دوی اسلام آباد ته د رسیدو هوډ لري. د تحریک انصاف ګوند یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر پاکستانی رسنیو ته ویلي د هغوی پلان دی چې د نومبر تر 11مې نیټې پورې به یې لانګ مارچ اسلام آباد ته ورسیږي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون جیو ټلویزیون ته ویلي پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دروغ په بنیاد په مظاهرو لاس پورې کړي. نوموړي ویل په پام کې لري چې عمران خان گرفتار کړي او د بلوچستان په مچ جیل کې وساتي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا مرستیالې ولسمشر کاملا هیرس ویلي دوی به هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په اړه د کمیشن یو ان کمیشن آن د سټیټس آف ویمن نه وباسي. دا له هغې وروسته ده چې په هغه هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره پر مظاهره کوونکو تشدد شوی. د دغه کمیشن غونډه هر کال د مارچ په میاشت کې کیږي چې پکې چارواکي په خپلو هیوادونو کې د ښځو د وضعیت د دوی د حقونو خوندي ساتلو په اړه پر لارو چارو بحثونه کوي. کاملا هریس په یو بیان کې ویلي امریکا دا باور لري چې هیڅ داسې یو هیواد ته په نړیوال فورم او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ادارو کې ځای ورنکړل شي چې په منظمه توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه کوي. په ایران کې د 22 کلنې چینی مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په ټول هیواد کې ناکراری پیل شوې ده. دا خبرونه خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف مخکهان وایي چې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ لپاره تیاری بشپړې کړې دي. دوی دعوه کوي چې له دې صوبې به څه باندې 2 لک کسان په حکومت ضد احتجاج کې شاملېږي. بلخوا د مسلم لیگ نون په مشرۍ د مرکزي ائتلافي حکومت چارواکي د عمران خان لانګ مارچ ته د ګمراهۍ مارچ نوم ورکوي او وایي چې د لاریون هدف په ملک کې انتشار جوړول دي. د چاروځینی شنونکي په دې اندي چې د تحریک انصاف لاریون به د هیواد سیاسي کړکیچ نور هم سیوا کړي. تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ د اکتوبر پر 28مه له لاهور پیل شو دی. له لاریون سره د شاملېدو لپاره په خیبر پښتونخوا کې چې د تحریک انصاف ګوند حکومت پکې دی د ګوند مشرانو هلې ځلې تیزی کړې دي. د لوړو زده کړو لپاره صوبایي وزیر کامران بنګخ د نومبر پر 2مه مشال ریډیو ته وویل د هیله مند چې د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کې به له خیبر پښتونخوا نه څه د پاسه 2 لک خلک ګډون وکړي.
پښتونخوا نه به چې کوم دی په 11 تاریخ باندې به ان شاء الله زو موبیلایزیشن روان دی. هر یو حلقه کې هر یو علاقه کې عوامو د طرف نه ډېر زبردست پارټیسیپیشن دی, جوش او خروش دی. زما خیال دی 2 لک نه خو زیات خلک یو. زمونږ سابقه تجربه هم دغه ده چې لکه ځان سره لږ ډېر خوراک مراک وړو کنه یو ورځ دوه دپاره د ګاډو دپاره د دې نور سامان دپاره چې کوم دی مونږ فنډ ریزنګ کړی دی ملګري خرچه او دغه پکې د پارټي د طرف نه څه نشته. زمونږ مطالبه صرف اور صرف د الیکشن د ډیټ ته چې الیکشن ډیټ اناؤنس شي. جمهوری ډیمانډ دی زمونږ چې الیکشنز دی وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف یو بل مشر ساجد مومن چې د قومي اسمبلی له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې ده. مشال لډو ته وویل چې دوی په قافلو کې به د ځوانانو شمیر زیات وي او دا چې د تمن لري حکومت دې یې د احتجاج له جمهوري حق څخه محروم کړي.
ایک سلا کی جس 10 تاریخ یا 11 تاریخ مانے جس من کم کیمپنگ کی گی ہر ڈسٹرکٹ تا خپل تعداد ور پلیش وے دے چھ تو دوی دو خوراک تو دوی دو گاڑو سلور رزی رازی 15 رزی رازی پا اسلام آباد کی 4-5 ہزار روپے چھ گاڑے کم ولاڑی داغی تا کرایا ٹول الحمدللہ چھ کم پروگرام دے آگا ٹوز منگا سیٹ تے انشاءاللہ کل چھ منگتا تا خان سیب کال لاشی ود نو ٹائم کی انشاءاللہ منگا رو جدا د دې طرف ته بډې رسدایم چې یو چې نوجوانان به پی ټی ای ورکران به زما په نظر باندې زه د سنې نه ما چې دا یو سمندر مخسوکونی شي.
د تحریک انصاف د دې مخکخانو تر خبرو یو ورځ مخکې یعنی د نومبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان د کورونای چارو وزیر رانا ثنا الله په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته په وینا کې اندېښنه وښوله چې ګواکې د تحریک انصاف لارونوال پلان لري اسلام آباد ته له وسلو سره داخل شي. نوموړي د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر کامران بنګخ د یو وروستي بیان حواله ورکړه او زیاته کړه چې د وزیر اعظم شهباز شریف ته خاص کړی دی چې د قانون عملی کونکو ادارو سرتیرو ته د اسلحې لرلو اجازه ورکړي.
ټوپکې راغونډوي خلک جمع کوي. خپل کامران بنګخ ویلي دي چې له وسلې سره به اسلام آباد ته ورځي. نو د دوی د حمله او فساد او فتنې د مخنیوي لپاره موږ هم باید خپل قانون عملی کونکو ادارو ته وسله ورکړو او دا ځکه چې هغوی د خپل ځان د دې ښار او د دې ریاست تحفظ وکړي شي. دا لانګ مارچ نه بلکې ګمراهي مارچ دی او دا مهال چې کوم حالت دی نو موږ ویلی شو چې دا په عملی توګه یو ناکامه لاریون دی.
عملی طور پر یہ ناکام مارچ ہے جو اس کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہے.
خود خیبر پختونخوا وزیر کامران بنگخ د نومبر پر 2 مل مشال لیډو سره په خبرو کې د کورونا او چارو د وزیر رانا ثنا الله دا تور رد کړ چې ګواکې د تحریک انصاف لارونوال به له اسلحې سره اسلام آباد ته داخلي کی. نوموړي زیاته کړه 4 ورځې وړاندې د یو بیان ته پر ټولنیزه میډیا ناسم رنګ ورکړل شو. بنگخ وویل د ګوند ټوپک پر ګولای نه بلکې د ووټ پر طاقت یقین لري او غواړي چې په هیواد کې پاکو او رڼو انتخاباتو ته لار هوار شي. خود پیښور پوهنتون د نړیوال وړیکو د مطالعاتو څانګې پخوانی مشر او د چارو شنونکي اعجاز خټک وایي د عمران خان لانګ مارچ په د پاکستان سیاسي کړکیچ نور هم سیوا کړي. نوموړی په حیرانۍ زیاتوي چې د خیبر پختونخوا وګړي څنګه کولی شي پر خپل سیمه د ترهګرۍ مسله هیره او د اسلام آباد پر لور د لاریون ملګری شي.
هر څه چې وي زه بیا راشم. حکومت هم کلک دی پخپل ځای باندې چې پخپل ټایم باندې به مونږ الیکشن کوو مخکې نه کوو پښتانه لپاره چې بس دلته کې پخپل کور کې دهشتګردۍ او دا مسلې راګرمې دي او دی دلته دي د اسلام آباد په تخت په جګړه کې دي که پنجاب پیوز بل بیانونه هم راغلی چې وکړه پښتانه راوتاسي بیا به پته لګي ورو ورو کېږي نو چې دی سدا ته باندې پرېشر جوړوي چې حکومت د دې خبرې ومني نو بس بیا یو کینسل کړو او ضرورت رانه شي اسلام آباد ته راتلو دا مطلب دی
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر جی ٹی روډ د خپل لاریون ګډونوالو ته په وینا کې تر ډېره د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت په نخښه کړی او وایي چې د نواز شریف او آصف علي زرداری د درغلیو پټولو لپاره د هغوی تر شا ولاړ دی. خو د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې آیس آی لوړپوړو چارواکو د اکتوبر پر 20مه په راولپنډای کې په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د هیواد په سیاسي چارو کې د لاسوهنې پالیسي نوره تر کړې او دا چې هر سیاسي ګوند باید د فعالیت یو شان موقع په لاس ورکړل شي.
د پاکستان تحریک انصاف له لاهور څخه د پیل شوي لاریون نن اومه ورځ ده. د ګوند مشر عمران خان غوښتنه کوي چې په هیواد کې د نوي انتخابات شي. پوښتنه دا ده چې آیا لاریون په رښتیا هم د نوو ټاکنو لپاره دی او که نه عمران خان بل څه غواړي. دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې له خبریال او څېړونکي شازیب جیلانی څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
عمران خان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ عمران خان لویا غختنا د سندستی انتخابات کولو ده. خو پختنه دادا چې کده ټاکنه غواړي نو بیا ولی لاریون کوي ځکه دا خو د خبرو لاره هم کولې شو. لویا وجه چې خپل د تحریک انصاف مشرانو هم ویلي دي هغه د پوز د نوې مشر د ټاکلو ده چې د نومبر په پای کې به ټاکل کیږي. عمران خان ته معلومه ده چې د پوز د مشر د پاکستان په سیاست او انتخاباتو کې څومره مهم رول لري نو ځکه دوی فکر کوي چې که د پوز مشر واکمن ګوند وټاکي نو کېدای شي په راتلونکي کې عمران خان صاحب ته موقت ترلاسه نه شي نو د پاکستان سیاست او دغه لاریون ټول د دې خبرې شاوخوا راګرځي.
نو شازیب جلانی صاحب داسې که سیاست د دې شاوخوا راڅرخي نو د پاکستان د فوج مشر ټاکل د وزیر اعظم آئینی اختیار دی نو دا ممکنه ده چې عمران خان دومری اثر او نفوذ وکړي چې حکومت آئینی اختیار استعمال نه کړي او هغه څه وکړي چې عمران خان خوښوي.
موږ
ته د دې مثال نه تر سترګو کیږي چې یو سیاسي مشر پر سړک د مظاهرو د لارې غوښتنه کوي چې د پوز د مشر په ټاکلو کې د زما نظر هم شامل کړي شي. موږ ته معلومه ده چې سورزی لمخه وزیر اعظم شهباز شریف صاحب ویلي ول چې دته یو پیغام ورکړل شو چې د پوز د راتلونکي مشر لپاره د درې نمونه دی او درې د عمران خان وړاندې کړي او بیا د هغه کس وټاکي چې نوم یې د دواړو په لیست کې شامل وي. خو عمران خان دا خبره رد کړې ده. له پرون څخه چې د عمران خان او پرویز خټک سه بیانونه مخې ته راغلي دي چې وایي چې که څوک هم د پوز مشر شي نو دوی ته به قبول وي ځکه چې هغه دی د میرټ یا وړتیا پر اساس وټاکل شي. داسې ښکاري د تحریک انصاف والا په خپل دریس کې لچک راوستي دي ځکه چې دوی ویني د پوز د مشر په ټاکلو کې دي د عمران خان خو ښه شامل وي. له دې خبرې سره نه پوز او نه هم حکومت راضي دي.
شازیب جلانی صاحب بیا په داسې حالاتو کې ستاسو په خیال باندې راتلونکی آرمی چیف یا د فوج مشر څه دی؟ آیا دا ممکنه ده چې هغه په راتلونکي کې په سیاست کې یو ډېر اهم نقش یا رول ولوبوي؟
فوج
جتنی متنازع عمران خان د تیرو شپږو میاشتو د کمپین پر مهال چې پوز څومره متنازع شوی دی دا مو خی پخوا نه و لیدلې چې دومره ښکاره تنقید شوی او پر شخصي ژوند یې حملې شوی چې پکې د ټولنیزو رسنیو هم مهم رول دی. نو په داسې حال کې دا ویل ممکنه نه ده چې د پوز د نوي مشر تګلاره به سوي. تېره اونۍ موږ د ایسای د مشر په خبري غونډه کې واورېدل چې پوز فیصله کړې ده چې د ادارې په حیث په سیاست کې فعال رول نه ده کوي. خو تجربه دا ښیي چې د پوز نوې ټاکل شوی مشر به خپله پالیسي په خپله جوړوي. ځکه مشر خو مشوره ورکولی شي خو راتلونکی مشر به د حالاتو او واقعاتو په نظر کې ساتلو سره دا فیصله کوي چې د پردې شاته رول ولوبوي او که مخامخ راشي او خپل کردار ادا کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو د بلوچستان په مرکز کوټه کې عوامي نشه پاټه او د صوبې د تاجرانو اتحادیه د ګیسو د کم پرشر او لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون په سمنګلی روډ د ګیسو دفتر مخې ته د مظاهرې ګډونوالو ویل چې د ژمي د راتګ سره سم د ګیسو پرشر کم شوی دی چې له وجې په روزمره ژوند کې مشکلات لري. دوی وایي دا ستونزه دې هواره کړل شي، خو چارواکي وایي چې د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې راکوي.
په کوټه او د صوبې په نورو ضلعو کې د ګیس پرشر د کمۍ د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ په ضد و احتجاجي مظاهره سوې ده. مظاهرې ته وینا کوونکو وویل چې د ځمې په راتلو سره سم د کوټې ښار په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د ګیس سپلایي فشار کم سوی او لوډ شیډنګ زیات سوی دی. په دې اړه د عمومي نېشنل ګوند د کوټ جنرل سیکرټري نذیر علي پیرالیزي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اولس ته ګیس نه ورکول کیږي او د دې په مقابل کې بلان زیات را روان دي.
په مومنټ دی هغه ته ګیس ملاوی دي، په سیکریټریټ کې ګیس تا، په صوبای اسمبلی کې ګیس تا، نو دا ګیس د کومې خوا دی؟ نو څونه ګیس تا ودا وی اکی علاقو تور کې د کوم را ګیس د کوم د دې کم ګیس په عام ولستور کې څه دی دی چې چا قتل څه دی دا خلکو په شهرانو سو تکلیف کې دي.
ویناوالو زیاته کړه چې په زمي کې د ګیس د بندېدو لامل شاریان د ستون سره مخامخ کړي دي، لکه د ولست نمائندګان پر دې باندې پټه خوله پاتې دي. په دې اړه به غوږ شو د کوچلاغ و ملک عبدالله جان کاکړ ته.
دا په ملي بغت باندې چې کوم ګیسونه یو خو بل خوا ته روان دي، هغه موږ د عوام د غریب عوام حق ترپی کیږي. یو راته د معلومه ده چې په ملک کې دغه بوران روان دی چې یو پی د یو سړي سر نسته، هغه د بچانو سار د ناشتې، هغه د بچانو د ډوډۍ، هغه یو سیستم نسته. نو دغه د علاقې د عوام د پاره موږ وتلي یو او موږ د دې سره غواړو چې دا د ګیس پرشر
د مزارې زیاتره برخوالو دا هم ویل چې تر څو د سوی صدرنګ ګیس کمپنی لخوا په کوټ ښار کې د ګیس سپلای نوي سمسوې تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نه کښینی. په دې اړه یو شاري عبدالعزیز خان زیاتوي.
څنګه دته یخ شروع شي د ګیس پرشر مکمل ختم شي، دا مسله په تمام کوټ او اطراف ته درپېښ ده. د کوټ چې کوم وی آی پی ایریا دی هلته ګیس پرشر به دستور شته، جبکې د کوټ اطراف کې ګیس بالکل نسته.
په دې چې مکله د سوی صدرنګیز کمپنی د سیلز منیجر عزیز خان کاکر سره تماس ونیوی، نو هغه راته ویل چې د زمي د پیل کېدو سره سم د ګیس استعمال زیات شوی دی چې لامل یې د شار په ځینو برخو کې د ګیس پرشر کم شوی دی.
که مذاکرات کې تر اوسه مسلې به مل کې غور کړتې کې بلوچستان کې جلو پرشر کم شوی دی.
موږ د خبرو د لارې پر دغه ستونزه باندې غور کوو چې په بلوچستان کې د ګیس د پرشر د کمښت علت څه دی او په ټوله ملک کې دا وخت څه روان دی. په دې اړه د یو بل په مشکلات تاسو ځان پېولو ته اړتیا لرو او تر کومه ځای چې زبوج وس او قدرت ته په ګډه سره به دغه ستونزه هوارو چې موخه په راتلونکي تخنیکی په موسم کې خلک د مشکلاتو څخه خوندي ساتل دي. د دې څخه لمخه د نومبر په لومړۍ نیټه د کوټ په زرګنجي کې شاریانه او سوداګرو د ګیس د بندش په ضد تر څو سات پورې د کوټ او کراچي لوی لارې تړلې و، ځکه چې د دوی په وینا د ګیس د نشتوالي لامل د دوی په کورو کې اخلي پخلي نه کیږي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې په کال 2025 کې ګیس کار شوی وو او دا ګیس د بلوچستان د ضلع ډیره بوکټي په سوی سیمه کې مندل شوی وو چې لامل یې د هیواد په زیاترو برخو کې یاد شوی ګیس خلک د سوی ګیس په نوم پیژني. خو د بلوچستان و مرکز کوټ ته دا ګیس د 1970 وروسته راغلی وو او د کوټ وروسته پښین زیارت کلات مستونګ سوراب پورې دغه ګیس غځول شوی دی، لکه د صوبې و نورو ضلعو ته اوس هم ګیس نه دی ورکول شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د پولیسو د نفری د زیاتولو په دغه اداره کې د ګمارنې ابرتۍ د کارونو د اسانولو په ټولو ضلعو کې د ترهګرۍ ضد مرکزونو جوړولو فیصله کړې ده. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې په یوه غونډه کې وشوه. حکومت دا پریکړه په داسې وخت کې کړې چې د سوات او قبایلي ضلعو ولس په دې وروستیو کې له حکومت د مظاهرو او پرلتونو په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې امنیت یې په خپله ټینګ کړي، د وسلوالو د مخنیوي لپاره د خلک د لښکرو جوړولو نه مجبوروي. د موضوع تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د صوبایي ټاسک فورس په غونډه کې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د مرکزونو جوړولو او په قبایلي ضلعو کې د پولیسو د شمیرې زیاتولو لپاره په پولیسو کې د مقامي قبایلي کسانو د برتي کولو د عمل د اسانولو په اړه خبرې اترې شوې دي. د وزیر اعلی هاوس د خبرپاڼې تر مخه تیره ورځ د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د صوبایي ټاسک فورس د اعلی پایې په غونډه کې د پیښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال سردار حسن ازهر، د پولیسو مشر معظم جا انصاری، د صوبې چیف سیکرټری شهزاد بنگش او ځینو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو ګډون وکړو او په دغه غونډه کې په ټوله صوبه کې د امنیتي انتظاماتو په ښه کولو بحث وشو. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د ضلعو د پولیسو مشرانو او انتظامی افسرانو د ویډیو لینک د لارې په دې مهمه غونډه کې ګډون وکړو. په دغه مهال په قبایلي ضلعو کې د پولیس افسرانو د کمی او په یادو سیمو کې د خزینه پولیسو د نشټوالي په اړه هم خبرې وشوې. د وزیر اعلی هاوس د خبرپاڼې تر مخه د صوبې اعلی وزیر محمود خان په قبایلي ضلعو کې د پولیسو د شمیرې د زیاتولو او د قبایلي سیمو نه په پولیسو کې د مقامی کسانو د برتي کولو اصولي منظوري ورکړې ده او د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د ترهګرۍ ضد پولیس د مرکزونو د قائمولو اصولي منظوري هم ورکړې ده. د دې ترڅنګ د صوبایي ټاسک فورس په غونډه کې د پولیسو د مراعاتو او تنخواګانو د زیاتولو او پولیسو ته د ضروری وسایلو او تربیت ورکولو په اړه هم خبرې اترې شوې دي. د صوبې د امنیت او د پولیسو د بجټ زیاتولو په اړه د اعلی پایې د غونډه په داسې مهال ترسره شوې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو او سوات په شمول د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ولس لخوا د وسلوالو په فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه شوې وه او د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ولس لخوا په احتجاجونو کې له حکومته د امنیت د ټینګولو غوښتنې شوې وې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې عام ولس شکایت کوي چې د روزمره استعمال شیانو به یې ورځ تر بلې لوړیږي او د خلکو ژوند ورسره اغېزمنېږي. د پاکستان د شماریاتو اداره هم مني چې یوازې په تېر اکتوبر میاشت کې د ګرانۍ کچه 26% لوړه شوې ده. په دې کې حکومت د ژمي په درشل کې د سلینډر ګیس یا ایل پی جی بیه لوړه کړې ده. له پېښوره شبیر جان په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
دا پاکستان دا شماریاتو مرکزی اداره پاکستان بیورو سټیټسټکس خپل تازه رپورٹ کې وایي چې تیر میاشت اکتوبر کې د ګرانۍ شرحه په ټول ملک کې 26.6 رپورٹ شوې ده چې د تیر کال په نسبت زیاته ده. تیر اکتوبر کې د ګرانۍ شرحه 9.2 ریکارډ شوې وه. د شماریاتو ادارې رپورٹ ښایي چې د یو شمېر بنیادی د ضرورت خوراکي توکو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې دالونه، سبزیانې، وریجې، چای، اوړو او گیس او بجلی شامل دي. په مصری خانه کې د ګاډو د رنگ سازه مزدور محمد حسین وای چې ګرانی ډیر زیاته شوې ده او دوی ته په دې اړه کې د کور خرچي پوره کول او کور چلول ډیر ګران شوې دي.
موجوده حالات ته وګورئ، اوړو ګوري، چینی ګوري، غوړي ګورو، نو ډیر زیات حالات خراب دي. ارجی مخکې هو چې موږ زر 200 روپیا وګټلې درځي با خته پاک برا کولی منډه تړلې مواله کوشش مو کو نو وخت پکې ریدو اوس خو په زر نه چې په 200 روپیا کار نه کیږي ځکه چې دغه د گیس نو گیسم نشتا لږو سلندر راډ کو سلندر م ادم گیس ګران دی هغه تقریبا 200-250 روپیا کیلو ریغه مو نن سبا.
او یا کلن محمد بلی ګلکار وای چې بلاند وختونه کې د هر یو سیس په ټاکل شوی معیار او نرخ فو ول اوس حکومتي ادارې او بیا محکمې د هیڅ یو سیس پوښتنه نه کوي.
یا نن نش پېټه کاډه مکه د مخبري اسلام د خپل اسلام د دادو مسئول اسلام د ورو د ګرانې اسلام د بوټو کولو انتظام د قصاب اسلام اوس دی وکه هیڅ نشته ټول په خپل مزمو چرچو کړي او دا غریب شریف بالکل روک دی.
خو بیا پاکستان کې د مسلم لیگ نون اتحادی حکومت وار په وار دا خبره تکرار کړي چې ګرانی قابو موندل لپاره دوی حکومت په لحه لزلي کوي او زر په پدی قابو عمومي. دوی تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د دې هر سل لپاره ګرم غني. د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال تیر میاش هم سرخر اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ. د پښتنو په جواب کې ویلو چې د عمران خان حکومت درې کالونه زیات شو وو، ولی د ده د حکومت هدف ملکی او ولسی مسائل نه بلکې د مسلم لیگ نن او د پیپلز ګوند مشران وو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې اسوسیټ پروفیسر ډاکټر انور شاه وایي چې سیاسي غیر یقیني صورتحال او بیا حکومتي معاشي پالیسیو له وجې گرانی ورس تروا د سیوا کیږي.
د سیاسي غیر یقیني صورتحال سي تدي اثرات سي کنه د تجارت باندې او اقتصاد باندې ډیر زیاتی لګو. سپرس ک ز سکار د پر کراچي تتل غوړم خو ما دا یره د چیره زلاړ شم په کراچي کی هړتالی یا جګم نه نو سو غیر یقیني صورتحال زی سماله غستل غوړم هغه زنه شم راوړم کوم غم گاډی لګرای ور کول غوړم گاډی نه د دې سره دا اقتصادی جب خپل هغه معاملې چې کوم دی ودرونه نه بګنه جوړېګا صورتحال ټیک شي. دا اصل کې د زمونږ سیاسي چې کوم پوخواله دی یا چې کوم میچورټی دی کنه هغه تر اوسه نه راغلی.
نوموړی جاتوي چې باید د پاکستان حکومت په خپلو بې ځایه خرچو قابو عمومي او د بهرنیو قرضو نه د ځان زر تر زر خلاص کړي او ملکی معیشت ښه کول لپاره برآمدات او خپل پیداواري توان سیوا کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په اورګزو کې له پخوانه د افریدو زرګونه کورنۍ ژوند کوي. له دغو څخه ځینو یې تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ورسره امتیازي سلوک کیږي او حکومت یې د ستونزو هواري لوري ته پام نه کوي. دوی وایي حکومت یې ورته د اورګزو ډومیسایل یا تذکرې ورکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورګزو استازي جواد حسین وایي د اورګزو افریدیان له ټولو هغو حقونو څخه برخمن دي چې نور ځایي وګړي لري، خو د ډومیسایل مسله لانجمنه ده او هواري دومره آسان کار نه دی. د فرهاد چنواری په ریپورت کې په دې اړه نور تفصیل واوره.
پاورګزو کې مشته د پردی کوم وګړو د نومبر په دویمه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره هلته توپیری چلند کیږي او د ژوند بنیادی سہولتونه څوک نه ورکوي.
د مون نو ستر غول دی د ورګزو جنس سره تعلق لرند و چې دار سره یلته موږ ډیرو پردای په ډیر غټ تا دوه سره چې کنده بود یو او د کلی نمونه چې ته وښنه و چې دار رنگدارا کوک دار وچپال منځخه پلن دار لغړ بابکر تانګ دا ډیر غټ او پردای ته پتا دوه سره پروت یو. خو دلته مو د هر یو شینه محرومه پروت یو، هیڅ شی مو ته نه ملويږي. هغه سکولونه او مدرسې ته خو ډیره لویه خبره ده چې انساني حقوق کرته نه ملويږي. لکه اوس ته انجوز ولا بیا درې روشي اندې مو نه واپس ته دیږي. عام له دا کور نه کوي چې د مو د بو کمې مستالې دي د مو د سکولونو او د مو د مدرسو مو له غټ غټ نصیبتونه کې پروت یو. او مو د حکومت له دا پیل دی چې د مو د چې کندي د خبره چې کندي په غور سره ووري او دا کور نه د مو ته وشي.
مانم اشنادین اشنافری دی تحصیل لور ضلع اورگزے کے پتے کی گم د شناختی کارڈ موجودہ پتے والا مسئلہ دا کوم کلایا نادر چې دا لوکل کسانی کې نو ولې خو هغه مو ته دا وسه پوری دا پته نه بدلوي. نو هغه مو ته دا خبره کوي چې تاسو چې دا افریدی لمونږ د دې کې څه داسې مسلې راشي کوم لکه د ایډیار جرګې والا خبره دا مونږ د ډی سی سیب نه د انتظامی نه د مطالبه کوو چې په دې کې مونږ ته هغه راکې دا شمولیت راکې کم سے کم یو کاس دوا زمونږ په دې ایډیار جرګه کې شامل کی. روډ شو، سکول شو، او بشوا بجلی ګره د 21 صدی د پدې کې موږ سمره کلی دا بغیر به بجلی نه اوس پر موږ زندگی تیرو.
او رغزونا د کمی سملی غړی جواد حسین د نومبر په 2 منټه مشال ریډیو ته ویل چې موږ دی پر دوتا په رغزو کې برابر حیثیت ورکړای. دوی په مختلفو کومونو کې پراته دي او چې کوم کوم ته سکول د صحت مرکز یا کوم بل سہولت ورکړل کیږي نو دوی هم ترې استفاده پورته کولای شي او څه باندې پرې نشتا. د قومیت او ډومیسایل سرټیفیکیټ په اړه نوموړي زیاته کړه چې دا بدلول یو مشکل کار دی ځکه په قبایلو کې د یو قوم وګړي بل قوم وګړو سره خپل غرونه، مدني وسایل او ځنګلات نه شریکوي. په اورګزو کې مشته د پردو کورنۍ وایي چې شاوخوا 130 کال وړاندې د خیبر تیرانا او رګزو ته کډه شوي وو چې دا مهالي آبادی 15,000 نفوسو نه هم پورته شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. یو څو مهم لنډ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو او د لاریونونو نن اوومه ورځ ده. لانګ مارچ د اکتوبر په 28مه له لاهوره پیل شوی و. دوی اسلام آباد ته د رسېدو هوډ لري. د تحریک انصاف ګوند یو مشر او پخواني وفاقي وزیر اسد عمر پاکستاني رسنیو ته ویلي د هغوی پلان دی چې د نومبر تر 11مې پورې به لانګ مارچ اسلام آباد ته ورسیږي. د خیبر پختونخوا په سیلانې سیمه کالام کې د یو پل ماتېدو په پیښه کې د خیر ښېګڼې ادارې دوه کسان مړه شوي او درې ژوبل شوي. د کالام ځایي اوسیدونکي نصر الله کالامی انصار مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ناوخته د کالام بوډۍ کمر سیمه کې د الخدمت فاونډیشن رضاکارو د کالام په سیند یو پل جوړولو چې د پل رسۍ پرې اوښلېدې او 15 کسان سیند ته پرېوتل. دغه 15 واړه د خیر ښېګڼې ادارې الخدمت فاونډیشن کارکوونکي چې په سیمه کې د سیلاب ځپلو سره په مرستو بوخت وو. په کوټه او د صوبې په نورو ضلعو کې د ګیاسو پرشر د کمی او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ خلاف پرون د عوامي نشګون د صوبې د سوداګرو اتحادیې لخوا د کوټې په سمنګلی روډ د ګیاس دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره شوي. په دغه وخت مظاهره کوونکو د ګیاسو محکمې د چارواکو خلاف شعارونه ورکول. د دوی وینا وه چې د ګیاس غیر اعلانیه لوډ شیډنګ یې ژوند ګران کړی دی. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دی. د هفتهوار پروګرام سروې په دې خپرونه کې مو د سنا ګلزار سره خبرې کړې دي چې یو وکیل او سیاسی او مدنی فعال ده.
چت باغ صبره پسته تر قامت پښتنه په قامت سره نه دی سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروي خبرونه کې مو زملي ها میرزاده هر کله کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به نن سره په خبرونه کې له پی خبره سنا گلزار میلمنه ده. سنا گلزار یو وکیله سیاسي او مدني فعال ده. هغه د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د خزو د سانګي سیکریټري ده. د دې سره سره هغه د ګوند انفارمیشن کمیټه غړي هم ده. نن په خبرونه کې د میلمنه د کار ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. سروې خبرونې ته خر اغلاس. ما سره نن په پروګرام کې سنا گلزار میلمنه ده. د سکایپ له لارې سنا تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي. ډېره مهرباني سنا چې تاسو سره ډېره موده پس خبرې کېږي. څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟ صحت مخه دی؟ مننه سنا نه به ډېره شکریا دا کوزکه چې هغوی دا وخت خپل ډیوټي باندې هم دا او دا یې سره سره دوی مونږ سره انټرویو هم کوي مرکه کوي. نو ډېره مننه سنا. تاسو خو د تعارف محتاج نه یې. لنډ شانتي تعارف خو ما ورکو. بس دې نیمه ګنټه کې بس تاسو ژوند او تجربه او هر څه بران غاړو. نو تپوس په کوچې سنا گلزار څوک ته د خیبر پښتونخوا د کمې سیمې سره تعلق ساتي؟
تاسو پهلوي زه پېښور های کورټ کې پریکټس کوم او دین علاوه د عوامي نېشنل پارټي صوبایي یوت سیکرټري او د انفارمیشن کمیټې ممبر ایم عوامي نېشنل پارټي.
بالکل. نو سنا تاسو سبق چرته حاصل کو او اولې تاسو د وکالت د پروفیشن یا مسلک چې د غزان ته انتخاب کو بیا سره سره تاسو سیاسي حل ځلې دي او تاسو فعالیتونه دي ایتم څنګه مخ وکړه؟
ابتدائی مان مطلب سٹارٹنگ سے زمانہ کم سکولنگ دے نو اغا کو ام زمانہ سے کم علاقے سر تعلق تے چار صدا شب قدر ہم دا اغا زینو دا اغی نا بعد دا کلاس سکس نوالا تر ایل ایل بی پوری زمانہ کم سکولنگ زمانہ کالج یونیورسٹی زمانہ پشاور شوی دی ایل ایل بی تسنگر عالم او وکالت تسنگر عالم چونکہ اغه هوتا سم پتہ دا او زما سن اوریدون کې دې کې زیات تر اوریدون کې سم پتہ دا زما چونکہ زمونه مخ کې زما مشهور دی پروفیشن سره وا اغم وکیل دا غیر علاوه مخ کې هم ماډی پروگرام کې دې لیدي او زما اوریدون څه تم زیات تر پتہ دا زما یو نان پروفیٹ ارگنائزیشن او د چاپیچل ویلفیئر ارگنائزیشن په نوم باندې چې پاره کې به موږ گرلز ایجوکیشن او پرې باندې به موږ کار کولو. نو په هغه چون کې زه کله چې ما میټریک کو فرست ایئر سیکنډ ایئر نه ما ارگنائزیشن سٹارټ کړی په هغه کې به زیات تر مونږ له ډومېسټک وایلنس چې کوم کیسونه به داسې ټایپ چې به مونږ له راتلې په هغه کې به مونږ کلو ته تلو نو ما به ډېر فیل ما ته دل داسې چې زموږ چې دا کوم ارګنایزیشن دی نو دې کې د وکیل ضرورت هم راځي او بیا چونکې زموږ ارګنایزیشن زیات تر د ښځو سره تړلې چې څومره مسلې وي نو په هغې باندې به مونږ کار کوو نو هغې نه به زما دې فیلډ ته زما شوق شو ما داسې فیل کړل چې په خپل ارګنایزیشن کې زه په خپله د وکالت سبب
مقصد شو چې کم مقصد لپاره تاسو دا وکالت شعبہ ځانته انتخاب کړو
بالکل هغه مقصد کې اوس پوری مونږ لګیا یو تر اوسه پورې ز خپل غلې زرې کوم چې کومه پریکټس اوف فیملی پریکټس دی ز فیملی کیسز کوم په څنګه طلاق شو داسې نور زنانو سره تړلې خپل شو ډومېسټک وایلنس شو زنانو سره تړلې چې څومره مسلې دي نو هغه ټول کیسز زه دلته په های کورټ کې ډیل کوم نو چې الحمدلله زما کوشش دی چې تر څو نه زما نه کیږي تر څو پورې زما دغه دی چې څومره زنانو کوم څومره خویندې دي چې هغې نه زما د لاسه څومره هغې سره هلپ کېدی شي چې هغه ورسره
سنا ستاسو چې دا وکالت دی بیا ستاسو نورې هلې ځلې دي نو اخی کې تاسو څنګه لکه سم مشکلات خو مخې ته نه دي راغلي یا ورسره خو مخامخ نه یې او دا غو مشکلاتو مقابله تاسو څنګه کړې ده
چونکی تاسو ته پته ده چې زموږ تعلق د هیومن ډومیننت سوسایټي سره دی بیا په خیبر پښتونخوا باندې کې ځای کې د یو زنانه وکالت ته راتلل او بیا وسري وسري سیاست کول ظاهره خبره ده مشکلات راځي په هر ځای کې په قدم په قدم په پښتنو غوندې کې معاشره کې د یو ښځې یو داسې پروفیشن د تلل بیا یو سیاست ته تلل نو ظاهره خبره څنګه چې نورو زنانو ته مسلې دي همدغه شان موږ هم راځي خو چونکې زموږ پروفیشن دا دی زموږ زما وکالت چونکې یو داسې پروفیشن دی چې موږ د خپلو حقوقو نه موږ د خپل هر څه نه خبر یو چې په کوم ځای کې زموږ د یو موږ سره یو حق تلفی کېږي یا موږ سره زیاتی کېږي نو دا هغې به موږ څنګه مقابله کړو موږ به څنګه جواب ورکړو نو بس په دې کې ټول کریډیټ زما پروفیشن ته هم راځي چې زه د هر څه نه بهبي واقف یم نو بس دغه یو پلس پوینټ دی چې زه هغې مقابله
تاسو دا غنی چې لکه تاسو ذکر وکړو چې پښتنه ټولنه دا بیا تاسو یو خزه یا یو جنه بیا داسې مخې ته راوتل کورنۍ د طرف نه څه مشکل خو نو بیا تاسو یوازې پروفیشن تاسو غنی چې تاسو مرسته کړې کو تاسو د کورنۍ کې څوک داسې غړي شته چې تاسو ملاتړ یې کړی دی او د هغې پر اساس تاسو نن دې مقام ته رسیدلی یې
دا ما هر پلیټ فارم باندې دا خبره کړې دا او موږ یو څه بیا دا خبره کوم چې د کور ولا د مرستې نه بغیر جنې څومره هم قابل شي جنې څومره هم کمپیټنت شي او په جنې کې څومره هم صلاحیت دی راځي نو د کور ولا اسپیشلی د یو رور د یو پلار د یو خاوند د مرستې نه بغیر جنې کله هم د کور بهر قدم نشي اوچتولی دا ډېره خبره ده چې ډېره قابل او ډېره کمپیټنت نو بیا د واده نه بعد چې کوم ځای خبره ده زما ټول درمدار زما ټول دغه زما په هسبند باندې وو نو الحمدلله الحمدلله چې سینما موږ له خدای پلان را کړو هغه شان مالک دې هسبند نمبر کو کدا چې څه خبره راغلې دې چرته زه دل برداشت شوی یم یا زما زړه مات شوی دی یا چونکی ظاهر خبره ده موږ په یو داسې سوسایټي کې اوسېږو چې کله نا کله موږ هم خفه شو یا زړه مات شي د خلکو د رویو نه نو هغه مال حوصله را کړې ده چې زه تا سره یم
تکړه دا خو نه دل برداشت کیږي نو کومه داسې خبرې دی لکه سره وی سو داسې په جون کې دي چې تاسو تنگي یا زوروي او تاسو هغه حوصله ټیټه کړي مونږ خو تاسو ډیره تکړه پیژنو
چونکې د وکالت نه علاوه زما تعلق د یو سیاسي ګوند سره هم دی، نو په سیاست کې اکثر داسې قسمه مونږ یا کلی ته لاړ شو، ظاهره خبره د کلی د خلکو هغه مینټیلیټي چې دا د سړو اسپیشلی چې دا کم سوچ دی د ښځو په حوالې سره، نو په نن سبا دور کې هم او په ډېر ایجوکیټډ سړو هم سټیل هم دا سوچ دی چې زنانه سیاست ته نشي وتی، او کومه زنانه سیاست ته لاړه نو ظاهره خبره ده هغه به ټیک نه یا بداس یا داسې، نو داسې قسمه کمنټس ظاهره خبره ده وو اکثر په فیسبوک باندې راته داسې قسمه څه کمنټس شو چې ښځو ته څه ضرورت دی چې جلسو لذی، ښځو ته څه ضرورت دی چې وکالت کوي، ښځو ته څه ضرورت دی چې ډرایونګ دی. ایون په نن سبا په دومره ترقی یافته دور کې که مونږ گاڑی والو بهر لاړ شو، یا ظاهره خبره ده غلطي د سړي نه کیږي د ښځې نه کیږي، نو که د سړي نه په ډرایونګ کې غلطي وشي نو خو خیر دی، او که زمونږ نه غلطي وشي
خبر دا تاثر واغس خلق دا وای چې خزی خی وکیلی نه دی داسې وی خلق جواب
دا خبر شته، خو نن سبا چې فیملی کیسز کې سره څومره زیاتې راځو کوم په عدالت کې یو متفق ده چې 80-90% کیسز چې کم دي نن سبا فیملی کیسز دي، نو دا یې لپاره ضروري ده چې زمونږ څومره تکړه پلان دي زمونږ څومره جنکی تکړه ایجوکیټډ نو هغه دې پیټ دا زمونږ د دې نن سبا د دوه سپیشلی زمونږ خیبر پښتونخوا دا یو ضرورت دی چې زمونږ جنکی وکیلانې راشي، ځکه چې فیمیل کیسز کې روز تر روزه اضافه کیږي. نو هر یو دوست یو ښځې یو مسله ده که د طلاق ده د خلع ده د ماشومانو د کسټډي ده یا د سره تړلې د زنانه هر یو مسله ده، نو هغه سړي سره هغه شانس نه کیږي چې یو سړي وکیل ته هغه کې خپل دا ټول مسله ورته وي، اما د ډاکټر خبره ده نو یو د زنانه یو مسله وي او راشي یو فیمیل وکیل سره کیږي او خپله مسله ورته وي، نو هغه زیات ریلیکس فیل کوي، یو زیات هغه
خبر ډیر خوند کوي اوریدونکو ته یو یادګیرنه ورکو چې دوی مونږ دا وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې لایو ګوري، او دوی کولی شي چې مونږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلي. چمتو وزیر یو زمونږ اوریدونکو دی، هغه مونږ ته یو میسج پریښی دی، دوی وی چې خزه سره ستاسو څومره مرسته کولی شي په وکالت د دوی دا تاسو مخکې تاسو جواب راکو، خو لکه عمده
پوښتنه ده زونه دا چې مونږ دا زو وکالت کوم د هر چا د وکالت یو خپل اسټایل دی، دا هر چا د وکالت یو خپل د هغه شاته یو دغه د څو د سره پر وکالت، ظاهره خبره ده هر انسان د پیسو ګټلو لپاره جو پروفیشن ته ځي هم د پیسو ګټلو لپاره دی، چونکه ماته اوس ته پہله وی چې زما کوم اورګنایزیشن نو موږ چې د خپل اورګنایزیشن په ترو باندې ته مو زنانو او مدد ټول نو هغه به موږ بالکل فری کولو کوم بچا ته اوس شنو نه موږ کومه به مثلا هغه ټوټلی موږ خپل چې کوم سیلف فنډډ دغه به په هغه به کوم دغه شان کوم بچا له سلای ماشین دغه شان کوم نو څومره فینانشل سپورټ نو هغه به موږ فری کو دغه شان تمولا زنانه راشي او هغه فیس نشي ورکولی هغه کیس نشي افورډولی، نو موږ از ما سره اوس هم داسې ډیر کیس دي چې هغه زبل فری لګي ام دی کو، نو زه ما کې دا خبره نه چې زه هم چې بس کلاینټ را لو موږ دغه د مجبورې نه فائدہ والو زه به ته خام خافي سلم، نو سپیشلی زنانو د پاره زما دا سپیشل دغه چې زنانه راشي نو زم چې ادي عدالت پورې راغلي دا هغه سر بزیاتی شي می ظاهره خبره عدالت یو داسې ځای دی انسان ډیر مجبور شي نو د عدالت لپاره اختیار کی بالکل چې یو زنانه راشي نو ما کوشش داوی چې څومره زیات سپورټ ځاوي سره کا فاینانشلی او نو وی چې هغه زما د لاس څومره کیږي چې هغه سره زه وکم، او چې کوم زنانه نشي او ظاهره په ډومېسټیک داسې هیڅ نو هغه زه بالکل فری کیس هغه ډیر
ډیر خسنه تاسو سره خبرې ډیر خوند کوي، تاسو ته ډیر اوریدونکو په فیسبوک پیغامونه پری خې دي سلامونه هم درته وی. ډاکټر بنفشه بهار نبی زاده دغه شانتي تنها ژوندون دي، رسول جان موسزی دي ټور سلامونه وای، وکالت او دا خبر خډیر شویرا بشو تپوس په کوچه سنا کله تنگ شي په جون کې وکالت نستړی شي د جون نور داسې ذمہواری نو تاسو بیا د ریفریشمنت انټرټینمنت لپاره تاسو څه کوي چې خپل وخت خطر کې
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خپرونې ته غوږ یاست. سروې خبرونې ته یو ځل بیا خره اخلاص ملیحا میرزاده هم د دې پروګرام قربانه. ما سره د پېښور نه سنا ګلزار میلمنه ده چې یو وکیله ده او سیاسي او مدني فعاله هم ده. سنا تاسو سره مو خبرې وکړې، تاسو د خپل وکالت په اړه موږ سره معلومات شریک کړل او د سیاسي هلو ځلو په اړه تاسو خبرې وکړې. تپوس په کوچې وکالت او سیاست ژوند کې مو څه داسې غټ زده کړه وکړه د دې تجربې نه؟
وکالت په سبق کې او بیا عدالت په پریکټس کې چې کوم دی هغه کې ډېر زیات فرق دی. هغه ټوټلی چینج دی او چې دلته بیا عدالت راځي تو پریکټیکلی بیا وکالت کې نو هغه ډېر زیات فرق دی. یو خو دلته خبر سما چې د خپل رائټ د پاره څنګه آواز اچته، څنګه د خپل حق د پاره خبره کې، او د بل د پاره چې کله ته د بل د حق د پاره خبره کې نو هغه به بیا څنګه کې د بل لپاره او د خپل لپاره انسان اره خبره کولی شي. اوس بیا ستا د پاره یو بل انسان راشي او هغه ستا د پشن زنانه وي او بیا د هغې فیملی لایف وي او د هغې فیملی لایف چې کوم دی بیا ستا په مخ کې خرابېږي د هغې ماشومان یو ته په خپله یو مور او یو فیملی روانېږي. ظاهره خبره زموږ ټول کیسز د خلا او د طلاق او د ماشومانو د کسټډي او دې سره ریلیټډ دي. نو بیا دلته څه داسې ایموشنل سینس هم موږ ګورو زموږ په خپله هم زړه خفه کېږي او ظاهره خبره طلاق کېږي خلا کېږي. نو پای کې د ټولو نه زیات نقصان چې کم دی نو هغه ماشومانو ته ځي. چې ته په خپله یو مورې نو ظاهره خبره ده چې هغه تکلیف چې څومره ته فیل کولی شي نو بل انسان هغه تکلیف نه شي فیل کولی. نو په دې کې چې ته ګورې نو کله به ستا ښه ایکسپیرینس کېږي. په دې کې کمپرومایزز هم کېږي. نو چې ته کله کمپرومایز وکړي د یو ښځې خاوند منځ کې نو هغه چې تا ته کم یو خوشحالي فیل کېږي نو هغه هم صرف موږ ته پته ده. خو چې کله د ماشومانو خبره شي یا ماشومان کورټ فیصله وکړي چې پلار سره دې لاړ شي یا کورټ فیصله وکړي چې مور سره دې لاړ شي بیا د ماشومانو کم کیفیت وي خو هغه ټایم تا ته ستا کوم فیلینګز وي نو هغه هم صرف موږ ته پته ده چې هغه څومره سخت فیلینګز وي. دین علاوه که د سیاست خبره وکم او د عوامي نیشنل پارټي خبره وکم نو عوامي نیشنل پارټي کې چې کله راغلی کالج د لائف نه عوامي نیشنل پارټي کې ما شمولیت کړی دی او زه عوامي نیشنل پارټي کې راغلم د کالج د وخت نه د نورو پارټیانو سره زه به دا خبره د دې لپاره نه کوم چې چونکې زه د عوامي نیشنل پارټي حصه یم نو زه به دا ورکې خبره کوم. خو ما تاسو وایي چې د کالج د وخت نه والا زه نن یو وکیله یم د های کورټ او یو مور یم یو فیملی لایف مې د هغه وخت کې زه جینې یم زه سټوډنټ وم. نو عوامي نیشنل پارټي کې چې زه کله سټوډنټ وم نو هغه ټایم هم ما خپل مقام کتلی و. بیا که زه یونیورسټي په لیول شوم نو هغه ټایم چې زما په پارټي کې کم دغه په کارو هم بیا ما وکتو او نن که زه یو وکیل یم سینیئر یم یا پارټي کې خو ډېر جونیئر یم نو هغه ما وکتل نو ما په خپل پارټي کې همیشه زما یو ډېر ښه ایکسپیرینس پارټي بیسیکلی د ځوانانو یو ګوند دی. نو په دا به خبره غلطه ځکه نه وي ځکه چې زموږ پارټي کې د ځوانانو او اسپیشلی د زنانو خبرې نه شي کوم اهمیت ورکړی کېږي او هیله کوم مقام ورکړی کېږي. نو زه نه ګڼم چې په یو بل سیاسي ګوند کې ځوانانو لا زنانو لا دومره
سنا په دې باندې بم خبرې کوو چې ځوانانو لپاره تاسو څه کوي. خو چونکه ستاسو دا تجربه ډیره ده داسې خلک چې تاسو سره په روزمره ژوند کې ملاویږي یریږي درنه چې زه دا سنا خو وکیلم ده او په خپلو حقونو خبر ده څوک در سره زور زیاتی کولی شي کنه.
دا چې کله څوک وویل چې وکیل ده نو خلک وایي چې دا به ډېر زیات تکلیف یا دا به ډېر زیات دغې. خو زه د خلکو رایې ده اسپیشلی کله چې زما رشته کې ده نو زما د هسبند یو سینیئر هغه ته ویلو چې الله دې منشه نو وکیل سره واده کې خو پس پته به دې لګي ځکه چې وکیلان خو ډېرې تیز وي دغې. خو چې بیا کله اسپیشلی د کلاینټ سره خبره زه کوم نو چې موږ سره داسې څه کیس راشو کې میرا سره نو هغې پهله داسې یریږي غوندې کې هغه خبره کې ججک فیل کوي خبر هغه شان نشي کول یریږي. خو چې بیا کله هغې موږ سره خبرې شروع کړي او پوره ډسکشن را
د سنا د سکایپ کې سم مسله د فکر کو دا غوي आवाज روک شو او ریدونکو ته به وایو چې تاسو سروې خبرونه ته غوګي مونږ سره د پیښور نه سنا ګلزار ملمنه ده او دا دی په فیسبوک باندې بلها میسجونه پیغامونه را لېږلې دي. سو پورې چې زمونږ د ملمنې سره بیا رابطه ټینګيږي یو سو پیغامونه بول ولما شاکب خان دی دوی وی چې سنا ګلزار لانګ لیو میډم بیبي او وی چې ویل ډن او بیا همیش خان هم د سنا گلزار د هلو زلو ستاینه کړې ده. صادق نیازی دی دوی سلامونه وړاندې کوي خبرونه ډیره ښه ده. غرسنې مندوخیل وی چې میلمنه خپل خبرې د پښتو کې کوي نو هغه خو هم په پښتو کې خبرې کولې نه پوهیږو ځینې داسې ټکی دا مسلکي کسان چې نو هغه ځینې خبرې یو نیم ټکی استعمال کی پکې د بلې ژبې خو نور خو هغه سمه خپل پښتو ویله. او دادی دلاور خان ننګرهاری دی دوی وی چې سلامونه تاسو ته تاسو ملمنی ته وړاندې کوم او دوی وی چې دغه خور د خزو د حقونو لپاره څومره هلې ځلې کوي او یا نورې تعلیم یافته خزې د دې ملاتړ کوي د نورو تعلیم یافته خزو ملاتړ کوي. او د دې ترڅنګ کابل آشنا دی غوی هم سلامونه را لګلی دی. وحید الله رور د دې ټولو سلامونه را لګلی دی. د دې پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی. د سنا سره زمونږه رابطه واپس ټینګه شو. سنا نو مونږه خو خبرې کولې داراته وایي چې تاسو وې چې وعده میکې دو نو خلکو وې چې زه د وکیل سره وعده کې نو الله دې ملشه تاسو د ژوند ملګری ته. اوس داراته وایي چې د کور اغه چاري پخلی اغه تاسو هر څه کوي او کنه؟
چونکه دا سی و چې ټول ټایم ټول عمر ما زه تقریبا په کلاس 4 5 کې وم چې دا ټایم نه زه هوستلایز وم. ما ټول ټایم په هوستل کې سټیل ټیل د ایل ایل بی پورې ما ټول ټایم په هوستل کې تیر کړی دی. په کور کې به مونږ زیات په ویکند برالو یا په میاشت پس رالو نو د کوکینګ او د کار کولو هغه ټایم راته نه ملو شو یو نه رانه کول کې چې دا سی ډیمانډ کړیو. بیا وادن پس الحمدللہ دا سی انڈوز ماته ملو شو چې اما نه کل هسبند دا ډیمانډ کړی دی چې یا د کوکینګ وکم یا د زده کور بل سکار وکم. او سیم زما مدر انڈوز چې وانو هغه هم دای سایډ نه ماته صدا سی دا نو راغلی چې زبا خامخا پخلیم کوم او زبا خامخا صفایم کوم. چې زما کل زړه وی کل موډ وی نو زه شروع شم زه وکم صفایی مکم د کور زه کپڑے وینځم زه لوښي وینځم.
ماشاءالله تعالی ډیر تکړه ده سنا. او به تاسو خبره کټ کوم په منځ کې بس په پروګرام کې یو منټ یا دوه منټ به پاتې وي تاسو نه به اخره کې تاسو کو زموږ ټول اوریدونکو ته به تاسو له خاصه پیغام وي لن پیغام راتو
زما چې څومره اوریدونکو دي نو زه صرف دا پیغام درکول غواړم چې په خپلو جنکو باندې ټرسټ وکړي خپلو جنکو له تعلیم ورکړي. ضروري نه ده چې زموږ د هر جنې د کوره اوځي او د پیسو دپاره دې هغه تعلیم وکړي او د نوکری دپاره دې هغه تعلیم وکړي. خو یو تعلیم یافته مور چې کومه ده نو هغه یو تعلیم یافته خاندان د هغې نه جوړېږي. نو خپله هر لور خپله هر خور چې کومه ده نو هغه هغې باندې تعلیم وکړي. او زموږ چې ضروري نه ده زه دا ګڼم ضروري نه ده چې هر جنې دې نوکری وکړي. خو زموږ چې نن سبا کوم حالات روان دي زموږ چې د ملک کوم ګرانی روانه ده د هر کور چې کومې مسلې روانې دي نو د هغې لپاره هم دا ضروري ده چې یو تعلیم یافته ښځه دې وي او هغه دې د خپل خاوند سره قدم په قدم چې هغه ځي او هغه نوکری کوي او چې څومره د هغې خاوند د کور بوج اوچتوي هغې لپاره ضروري ده چې هغه عمره چې 50% نه چې 20-30% بوج
ډېر مننه سنا ډېره مننه سنا تاسو ته په راتلونکي کې ډېره کامیابي غواړو. ډېر خوند وکړو تاسو سره خبرو کور مودان. اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د سنا ګلزار سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
اس کا خدرو قیمت لک پسڑ کی چھ دے ما سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دخ سنگین سرا چھپ گوگل کی دے لتا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو مینی دی عدد کڑم مینی دی عدد کڑم خوشا من دعا شڑا سڑا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا
دش بلخ کری د سودا راشی وار پوار ہم دی کل ہغا کل داراشی
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه تر اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم اے ایس ایچ اے ایل آر اے ڈی آئی او
او همدا اوس تر ګټه پورته کړئ